Radio.
السلام علیکم سهار مو بخیر ز سفی الله ستانگزیم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته رابولم نن د سنبلې ولسمه د سپتمبر اتمه دغه سهارنۍ خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ خبریږي وړاندې اورئ چې په پام کې ده د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړه شي او د جرمنی او روسی او بیلاروس په پلانچو پوځي تمریناتو کې د کندو غډونوالو پوځانو د شمیر په اړه شک څرګند کړي او فرانسا وایي روسیا د نړیوالو د ویرولو له ستراتیژۍ کار اخلي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونه سره کې د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسېدلی. په جاوزجان کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو اوه کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل په شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده خو د هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پېښه نه شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسېدلی دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د رای ورکولو په سلو کې د شپږ نوي مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسېدلی. امام محمد وریماچ ازادي راډیو ته وویل د هیواد درې دېرش ولسوالۍ د ناامنیو له کبله له دې بهیر لیرې پاتې دي خو هڅه کېږي چې دلته هم مرکزونه پرانیستل شي.
هڅې روانې دي. قومي مشرانو سره او محلي چارواکو سره کمیسیون به خبره بوخده او هڅه مو ده تر څو کولای شو په دغه ساحو کې هم ځان ورسو او هغه مراکز چې پاتې دي ارزیابي وشي.
ښاغلي وریماچو نو ویل چې دا ولسوالۍ په کوم ولایتونو کې دي. د انتخابات خپلو کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ او انډول کولو چارې د زمریاست په شپاړسمه پیل کړې وي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو اوه کسان وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل د داعش او طالبانو د قمندانانو قاري ضیا او قاري حکمت وسلوال وړمه ورځ د قوشتېپې ولسوالۍ په چارسای شور سیمه کې د اوشر او زکات د ویش پر سر سره نو ونختل او د دواړو خواوو اوه تنه مړه او شپږ نور ټپیان شول. ښاغلی ترکستاني وایي جګړه اوس ختمه شوې خو د دواړو ډلو وسلوال د نورو نښتو لپاره تیاری نیسي. د وایي اوس مهال دواړه خواوې د خپل قوت په یوځای کولو او د لیکو په پیاوړي کولو لګیا دي او نوي کسان ګماري. ښایي چې سبا یا بل سبا یې جګړه بیا پیل شي. قوشتېپې او درزب د جوزجان له ناامن ولسوالیو څخه دي چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره د داعش او طالبانو وسلوال پکې فعال دي. د میدان وردګو ولایت پولیس وایي په تیرو څو میاشتو کې له سلو زیات طالبان په پوځي عملیاتو کې وژلي دي. د میدان وردګ د امنیه قمندانۍ ویاند نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو طالبانو کې یو شمېر قمندانان او جګپوړي غړي شامل دي.
تقریبا در حدود 6 ماه گذشته 108 نفر از مخالفین
نوای پترون یکدیش بگو میاشتو کې یو سل اته د حکومت زد وسلوال مخالفین په کمینونو او هوایي حملو کې وژل شوي دي. خغلی امینی زیاته کړه وسلوال طالبانو ته د تلفات په نرخ سید آباد جغتو او د امیرداد ولسوالیو کې اوختي. امینی یادونه وکړه په ورسته هوایي حمله کې د چهارشنبه په ورځ په مازیګر مهال په نرخ ولسوالی کې د طالبانو یو قمندان له دریو نورو وسلوالو سره ووژل شو او څلور نور سخت ټپیان شول. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ورسو د نړۍ خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده خو د هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پېښه نه شي. ټرمپ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویل پوځي اقدام په قطعي ډول یوه لاره ده او زیاته یې کړه چې زه غوره ګڼم په پوځي اقدام ته اړ نه شو. ټرمپ ویل که د شمالي کوریا پر ضد له پوځي اقداماتو څخه کار واخیستل شي دا به د دې هیواد لپاره یو ډېر خواشینوونکی حالت وی. شمالي کوریا تیره اونۍ اعلان وکړ چې یو هایدروجنی بم بریالۍ توګه ازمویلی دی. او ویلی دی دغه بم د داسې بالستیک میزایل په سروکې کې د ځای پر ځای کولو وړتیا لري چې متحد ایالات وشتلی شي. له دې ازموینې وروسته واشنگتن د ملګرو ملتونو لخوا پر پیونګ یانګ د نویو بندیزونو د رړۍ غوښتنه وکړه. پرون له دې مخکې روسیا او جاپان ویل دوی په دې برخه کې چې شمالي کوریا د سیمې سولې او ثبات ته ګواښ کوي موافقه کړې، خو له دې سره سره داسې نښې نښانې نه لیدل کېږي چې ماسکو به پر پیونګ یانګ د ملګرو ملتونو لخوا د نویو بندیزونو د لګولو د طرحې په وړاندې د مخالفت له دریز واوړي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د کارابین سمندرګي په شاوخوا کې د پروتو هیوادونو 200,000 وګړي د ایرما په نوم سمندري توپان یا هریکان ځپلی دي. اټکل کېږي دا توپان اوس مهال په مستقیم ډول د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت خواته روان وي. د ستر صلیب چارواکو پرون ویل ایرما توپان په بربودا ټاپو کې تقریبا ټولې ودانۍ یا نړولې یا زیانمنې کړې، او په پورتوریکو کې د امریکا د قلمرو جز د شاوخوا 1,000,000 وګړي له برېښنا بې برخې شوي. ایرما همدارس په کارابین سیمه کې تر دې دمه 9 کسان وژلي او د ویرجن ټاپوګانو انګویلا او سنت مارتن په ګډون د برېټانیا او د فرانسې څو ټاپوګانې سخت زیانمن کړي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د هریکان ایرما به نن ناوخته د کیوبا پر لور حرکت وکړي. او د کوزوو ولسمشر د ملیشو پخوانی قومندان راموش هاردینای د معزف ستر اعظم په توګه نوموالی او د حکومت د سپارلو دندې ورسپارلې ده. ولسمشر هاشم داچی غواړي له دې لارې په کوسوو کې له یوې میاشتې راهیسې پیل شوی سیاسي کړکېچ ختم کړي. هاردینای ته د معزف صدر اعظم دنده لنډه موده وروسته له هغه ورکړل شو چې د کوسوو د ډیموکراتیک ګوند یو غړی کادري ویسیلی د پارلمان د مشر په توګه غوره شو. هاردینای د کوسوو د خپلواکۍ د جګړې ګډونوالو او په 2015 کال کې هم د لنډې مودې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو، خو وروسته یې له دندې استعفا ورکړه او د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتو د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې ته حاضر شو. نوموړي له دې محکمې څخه براءت واخیست، خو په 1999 او 1999 کلونو کې د کوزوو د جګړې پر مهال د قتل او شکنجې په تورونو لا هم د سربیا د حکومت تر تعقیب لاندې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه سهارنۍ مجله کې اوري چې په پام کې د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یکشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې جوړه شي.
نشست های شورای مشارکت استراتژیک افغانستان و هند باید هر سال یک بار برگزار شود که در او همکاری های هر دو کشور در ساحات مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
جرمنی د روسیا او بیلاروس په پلان شوی او پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړي. د ژوند رنگونه هم در تخبرو
د شک سبکارم نه دي چې دا ټول دنیا پر یو خوا دی، زه پر یو خوا يم، سرمایه نه لرم، پیسې نه لرم، په دا کور کې ناستم، دلته کې یو شی رالی، د څه شی رالی جوړوم.
یوزل بیا سلام او سهار په خیر. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. په پام کې ده چې د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یک شنبه پورس په نوې ډیلی کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې بعد دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت موافقه په 2019 کال کې لاسلیک کړه. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوې ډیلی په کوربتوب د یک شنبه په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان و هند با تحسیز
د افغانستان او هند استراتیجیک مشارکت د شورا غونډه د استراتیجیک مشارکت له هغه موافقه سره سم چې په 2011 کال کې لاسلیک شو په کال کې یو ځلې جوړیږي، چې هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي، او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغو پروژو په وړاندې چې د دې موافقه لمخې باید عملی شي پرته ستونزې سیړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي. په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د هند د هغه مهال صدر اعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه بلکه د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لوی پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همدراس پروسه کل د افغانستان له هوایي ځواک سره د 3 هلیکوپټرو مرسته هم وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له کابل سره د نوې ډیلي د مرستو ستاینه وکړه او ویل چې متحد ایالات به له هند سره همکاریو ته دوام ورکړي. په دې ستراتیژۍ کې چې تیره میاشت اعلان شوه، د هند پخوانی سیال پاکستان د افراطي وسلوالو او تروریستانو ځاله بلل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورمو ورځ ل خپل پاکستانی ساری خواجه آصف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د روان سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې سره وګوري. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خواجه آصف په دې ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد له کابل سره اړیکو ته په مهمه سترګه ګوري او چمتو دی چې په امنیتی، سیاسی، اقتصادی، تجارتی او ترانزیتی برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. څارونکي او افغان چارواکي له افغانستان سره د همکاري په اړه د پاکستانی چارواکو څرګندونو ته تل د شک په سترګه ګوري او وایي چې اسلام آباد له دې مخکې هیڅ کله له کابل سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتست زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم اوریدلای شي. د سواد زده کړې موینیت وایي حکومت د سواد د کچې د لوړېدو لپاره اراده نه لري او ډېرې پیسې په خیالي پروګرامونو لګول شوي. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین سردار محمد رحیمی د پنځمې پورس د لیک لوست نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د هر کال د نالوستو یا بې سواد شمیر د 200,000 ماشومانو اضافه کېدلو یو بل اندېښنه ده. ښاغلی رحیمی د پوهنې وزارت له لوري هغه معیار ته رسېدل چې تر 2000 میلادي کاله باید 80% افغانان باسواده شي ممکن ونه باله. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین پر مرستندوی بنسټونو او حکومت غږ کوي چې د هغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي کوم چې له امله یې خلک په دغه هیواد کې د سواد له زده کړې محروم پاتې دي. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین محمد سردار رحیمی د پنځشنبې په ورځ د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل که پیسې د خیالي پروګرامونو پر ځای د سواد زده کړې د پروګرامونو په لوړېدو مصرف شي، تر ډېره په دې برخه کې ستونزې هواري شي. د ښاغلي رحیمی په خبره د تعلیمي نصاب نه موجودیت د معرف په پروګرامونو کې د سواد زده کړې ته لومړیتوب نه ورکول او د تعلیمي نصاب نه معیاریتوب د سواد زده کړې په وړاندې جدي ستونزې دي.
علاوه بر 10 میلیون د سواد کې مرشد 14
دای وای د څلورو لسیزو جګړو لکبلا د 10 میلیونه بې سوادانو د موجودیت سربیره هر کال 200,000 ماشومان له زده کړو به برخه کیږي. موږ د پوهنې په وزارت کې د بودیجې ستونزې لرو. هغه مرکزونو او پروګرامونو ته چې د پیسو د مصرف اړتیا یې لري پیسې نه ورکول کیږي ځکه چې یو مافیایي بانډ جوړ شوی. دغه بانډ تر دې دمه خیالي پروګرامونو ته تر 200 میلیونه ډېرې پیسې ورکړې دي. بېوزلي، تاوتریخوالی، ناامنی او اداري فساد هغه ستونزې دي چې د سواد زده کړې د موینیت په خبره له امله خلک په دغه هیواد کې د سواد له زده کړې محروم پاتې دي او د دغه ستونزو د حل لپاره د حکومت اراده حتمي ده. د سواد زده کړې موینیت موندنې ښیي چې دا مهال په هیواد کې 10 میلیونه وګړي د لیک لوست له نعمته بې برخې دي چې ډېری یې ښځې دي. د دې موینیت د چارواکو په خبره د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې تر 2000 میلادي کاله د لیک لوست کچه باید 1.5 سلنه ته پورته شي. خو د سواد زده کړې موین چې د بودیجې د نه موجودیت او دغه موینیت پر وړاندې شته ستونزو ته په کتو دوی نشي کولای دغه هدف ته ځان ورسوي. خو آیا په رښتیا هم د پوهنې وزارت بودیجه په خیالي پروګرامونو کې مصرف شوی او د پوهنې وزارت د سواد د کچې د لوړېدو لپاره څه پروګرامونه لري؟ که څنګه دغه وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل دغه پوښتنې ځوابوي
چې زموږ پروګرامونه د وزارت یو مشخص پلان مخې برنامه ریزي کیږي په داسې شرایطو کې ځینو پروژو ته پیسې وي ځینو ته نه وي ځکه چې موږ هم کلیاتو کې چې کومه غټه پروژه بودیجه په کار ده هغه موږ ته نه راکول کیږي.
د سواد زده کړې معینیت له افغان او نړیوال بنسټونو غواړي چې د سواد زده کړې پروګرامونو ته لومړیتوب ورکړي. دغه معینیت دغه شان له خصوصي سکتور څخه هم غواړي چې د سواد زده کړې په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله از صفی الله ستانگزی او قادر جلالوف په تخنیکی همکاری اوري. اوس هم د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې ته غوږ دو چې فریبا ظاهر دغه مطبوعات کتلي.
واشنگتن پوست ورځپاڼه لیکي د افغانستان د جګړې په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو یوه پخوانۍ قرارګاه بیا وکارول سوه. ورځپاڼه د یو شمیر سرتیرو له قوله لیکلي چې ځینې امریکایي سرتیرو د هلمند د څو ناارامه ولسوالیو په څنګ کې یوه پخوانۍ قرارګاه بیرته فعاله کړه. فیدلرز گرین قرارګاه لومړی ځل په 2009 کال کې جوړه شوې وه. څو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د دوبي په عملیاتو کې هلته توپخانه ځای پر ځای سي. اوس د امریکا 300 کسیزه قوه په هلمند کې له دغې قرارګاه څخه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کار اخلي. واشنگتن پوست په یو بل مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې واشنگتن 3500 تازه دمي سرتیري افغانستان ته لیږي. له دغو ځواکونو سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټولیز شمیر 4500 ته ورسیږي. ورځپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تېر اونۍ خبریالانو ته ویلي وو چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو امر یې لاسلیک کړی دی، خو ویلي وو تر څو چې کانګرس ته په دې اړه معلومات ورنه کړي څه نه وایي. ورځپاڼه زیاتوي نوموړي د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د کانګرس له غړو سره ولیدل. واشنگتن پوست لیکي هغو چارواکو چې د دغو سرتیرو د شمیرې په اړه یې خبرې وکړې د نومونو له ښودلو ډډه وکړه. ورځپاڼه زیاتوي دا معلومه نه ده چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې به د دغو سرتیرو ماموریت څه وي او تر کله به دا ماموریت مخته وړي. واشنگتن پوست زیاتوي د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دغه ستراتیژي د جګړې په ډګر پورې تړلې ده او کوم زماني مهالویش نه لري. ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې د پاکستان په وړاندې به یې دریځ تروریستانو ته د پناه ورکولو له کبله لا سخت سي. واشنگتن پوست دغه راز د ولسمشر ټرمپ له قوله لیکي امریکایي ځواکونه به د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو لپاره د اړتیا وړ وسایل او نوي جنګي مقررات ولري. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له قوله دا هم وایي د جنګ دغه نوي مقررات ښایي امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې وسلوال طالبان په هر ځای کې په نښه کړي، ان که هغوی په مستقیم ډول افغان ځواکونو ته کوم ګواښ هم نه وي.
ازادي رادیو ته غواګیست. په فراه ولایت کې کابو څلوېخت بابا ښوونځي د نوي تعلیمي کال پر رسیدو سره تړل شوي. اړوند چارواکي وایي دغه ښوونځي د ناامنۍ له وجې دغه ولایت په ولسوالیو کې تړلي پاتې دي. دوی وایي هڅه کوي دغه ښوونځي د قومي مشرانو په مټ بیرته خلاص کړي. نور جزئیات د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د امنیتي ګواښونو له امله کابو څلوېښت بابا ښوونځي په فراه ولایت کې زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي او همداسې نه تر شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروق دغه څرګندونې د نوي ښوونیز کال په پرانیست غونډه کې وکړې. دا په خبره که څه هم د فراه ولایت پوهنې ریاست لاسته راوړنې ډېرې دي، خو بیا هم دلته د پوهنې په وړاندې ډېرې ننګونې شتون لري. دغه په خبره هڅه کوي د قومي مشرانو په مرسته سره تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي.
متاسفانه هنوز هم بیش از 40 مکتب مو بنده.
له پاته مرغه اوس هم کابو زموږ څلوېښت ښوونځي چې ډېره برخه یې د انجونو دي د ناامنۍ له امله تړلي دي، او دا زموږ لپاره ډېر ناسم خبر دی چې په ویشتمه پېړۍ کې زموږ د زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې دي او همداشان زموږ کابو یو سل شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري، چې دا بله لویه ستونزه ده. له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي شورا هم وایي چې د تړلو ښوونځیو د خلاصون لپاره چکوی. د فراه ولایت دولت شورا مرستیال خیر محمد نورزی وایي چې قوم مشان از پنجره باید د تر شونځي د خلاصون عامده شند د پون ریاست سره په نور برخ کې پوره مرسته وکړي.
معرف او د علماء و دې ته باید ولس حکومت ټول باید توجه وکړي و دې ته باید احترام پریږدي، د دې سره باید همکاري وکړي. کګار چې وطن جوړ شي باید دا غو ادرا سره
په همدې حال کې د پوهنې ریاست ځینې ښوونکي بیا د نوي ښوونیز کال په پیل کې دولت غواړي چې د دې ژوند ته دې پام وکړي. استاد حمیدالله رحماني په فراه ولایت کې وطن ښوونکی وایي تر څو چې د ښوونکو ژوند ته پام ونه شي د ښوونې او روزنې کیفیت نه شي لوړېدلی.
چې په کینځه ده شو له روزنه زموږ د بچیان لپاره زمينه سازي.
په فراه ولایت کې 318 شونځي شتون لري چې له دې جملې څخه 30 به شونځي د فراه ولایت په نامه ولسوالۍ بکوا بلابلو خاکسفید او پشرود کې تړلې دي. همداشان 318 تنه ښوونکي کابو 1014 زده کوونکو ته په دغه ولایت کې ښوونه او روزنه ورکوي. کسان د دولت وسوال مخالفانو مخکې له دې ویلي وه چې په ښوونځیو کار نه لري، خو ویل کېږي د ښوونځیو د تړلو اصلي علت په فراه کې نامنې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیکا د ګومل د جګړه ځپلي ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسېدونکي له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي د جګړو له کبله د کور توکي سامانونه او هر څه پاتې شوي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بل لور ته د پکتیکا چارواکي هم د ګومل ولسوالۍ اوسېدونکو ستونزې تاییدوي او په دې برخه کې د مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي. نجیب الله الوخی لا په دې اړه تفصیل.
د پکتیکا ولایت د ګومل له جګړه ځپلې ولسوالۍ څخه ارګون او سوربي ته کډه شوي خلک وایي چې د ژوندانه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په ګومل کې د کور توکي، ګاډي، څاروي او هر څه پاتې شوي او یوازې ځانونه، ښځې او ماشومان نسبتا امن سیمو ته رسولي دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن آزادۍ راډیو سره خپلې غوښتنې داسې شریکوي.
خالي د سرپناه غم راخښتې ده د وړ کې د خپل سرونه مرخلاص کړي د شج وړ کې اتی په داخلي ځوندی بندان راغلی نور یتي ار شي پاته ستر دي کومک وکي سلاي دي مور یو سرپناه خيمه راکي لا څه دي کريي هغه پیسې راکي سلا ټول دغه ترټيرو لاندې پراته.
د ګومل ولسوالۍ څخه راکړې شوی خلک خپل هغو خپلوانو او دوستانو ته هم پاندېښنه کې دي چې تر اوسه د جګړې په سیمه کې ایسار دي او هلته د ځای پر ځای شوي ماینونو له ویرې د وتلو لارې نه لري. د ګومل د بې ځایه شوي یو تن مشر وایي
دومره سخت شرایط راباندې تیر شوي دي چې ښځې، ماشومان هر څه مو ورجن همداسې را ایستلې دي. سرپناه نه لرو، هلته چې کوم خلک پاتې دي نشي راتللی. چار طرفه چې کومه د مینونه دي چارواکو ته، موسساتو ته، دنیاوالو ته دا موږ خواهش کوو چې موږ سره د کومک وسي، ځکه چې دا حکومت مور او پلار ده. مور او پلار چې بچی غمونه کې نو بچای بل کومه ورجانه سرپناه پیدا کی، کومه نه مړی پیدا.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي هم د ګومل ولسوالۍ د بې ځایه شوي کورنیو ستونزې مني او اندېښنه څرګندوي که چېرې هغوی سره لازمې مرستې ونه شي نو ښایي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې
د ګومل د وروستیو جنګونو له امله سروبي او ارګون ته د ګومل خلک راکړه شوي دي، بستر پناه دي. څه چې دي مونږ په اوسه مونږ ورسره کوو، خو دومره ډېر مونږ په لاس کې څه نه لرو چې مونږ ټولو کورنیو ته د دوی د اړتیا وړ توکي برابر کړو. نو هیله مو له مرستندویه ادارو دا ده چې راشي، بې ځایه شوي دي نږدې وګوري، ډول ډول مرستې ورسره وکړي، کنه کېدلی شي دوی د بد برخلیک سره مخامخ شي.
یاد دي وي پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې پراخ خولي پروت سرحدي ولایت دی چې د پاکستان، د بلوچستان او ځینو قبایلي سیمو سره اوږده ګډه پوله لري. د ګومل ولسوالۍ په وروستیو اونیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د سختو جګړو شاهده وه. یاده ولسوالۍ کې که څه هم جګړه شته، خو افغان ځواکونه وایي چې اوس دوی پر حالاتو برلاسه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې جرمني د روسیې او بیلاروس په پلانچوي پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړي او فرانسه بیا وایي روسیې د نړیوالو د ویرولو ستراتیژي کار اخلي. روسیې ویلي د تمریناتو کې نږدې 10,000 سرتیري ګډون کوي. د نړیوالو قوانینو له مخې په هغو پوځي تمریناتو کې چې له 10,000 زیات پوځیان ګډون وکړي باید نړیوال څارونکي هم حاضر وي. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
جرمنی وایي روسیه غواړي څه باندې 100,000 سرتیری د تمریناتو لپاره د ناټو د ختیځو پولو خواته واستوي، خو روسي چارواکو ویلي دي چې دا تمرینات دفاعي اهداف لري او یوازې 10,000 سرتیری ګډون پکې کوي. روسیه په پام کې لري چې د روانې سپتمبر میاشتې له 14 نیټې تر 20 پورې له بیلاروس سره د زاپد یا لویدیس په نوم ګډ پوځي تمرینات وکړي. دا پوځي تمرینات په بیلاروس، بالتیک سمندرګي، د روسیې په لویدیز او کالیننګراد ښار کې چې له روسیې لري د بالتیک سمندرګي پر غاړه د لیتوانیا او پولانډ د قلمرونو ترمنځ پروت دی پلان شوی دی. د جرمنی دفاع وزیر اورسولا وان دیر لین پرون د استونیا په پلازمینا تالین کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې روسیا غواړي د دې تمریناتو په وسیله خپل زور او وړتیا وښیي. میرمن لین له خپل فرانسوي ساري فلورنس پارلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل هغه څوک چې په دې کې شک لري په دې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو شمیر ته دې وګوري چې له سلو زرو اوړي. د فرانسې دفاع وزیر ښاغلي پارلی ګډې خبرې غونډې ته وویل روسیا نړیوالو ته د خپل زور د ښودلو او ویرولو څرګنده ستراتیژي لري. پارلی خبرداری ورکړ چې د بالتیک پر هیوادونو یا پولنډ هر راز حمله به پر امریکا او د ناټو پر غړو حمله وګڼل شي. که څه هم د بالتیک هیوادونو د دې تمریناتو په اړه چې د راپورونو له مخې د اصلي ګډونوالو شمیرې د رسمي ارقامو په پرتله خورا لوړ دی اندېښنه ښودلې وه. خو د ناټو عمومي منشي ویلي وو چې ناټو په دې تمریناتو کې د 10,000 پوځیانو د ګډون تمه لري. رویټرز خبری آژانس په دې اړه په یو راپور کې وایي چې 100,000 یا له هغه زیاته شمیره په پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو سرتیرو لپاره قانوني مشکل نه لري. خو آژانس زیاتوي چې په دې صورت کې باید نړیوال څارونکي هم پکې حاضر وي. مګر که دا شمیره 10,000 یا له هغه کمه وي د نړیوالو څارونکو ګډون پکې نه حتمي کیږي. په همدې حال کې د کړکیج د کمولو لپاره د هڅو د یوې څرګندې نښې په توګه ناټو وایي چې د ناټو جنرال پیتر پاول د روسیې له یو جګپوړي پوځي چارواکي والیری ګراسیموف سره کتلی دی. ناټو په یو بیان کې وایي چې دا کتنه د روسیې او ناټو ترمنځ په پوځي برخه کې د مفاهمې د دوام او د ګډو ګټو نښه ده. روسیه تور لګوي چې ناټو د سړې جګړې د محل په څیر د دې هیواد سرحدونو ته نږدې پوځي ځواکونه پیاوړي کوي. خو ناټو وایي چې د خپلو هغو غړو د ګټو ساتنه کوي چې له روسیې سره ګډې پولې لري. ناټو وایي چې دا هیوادونه د کریمیا له نیولو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو څخه د روسیې له ملاتړ وروسته د مسکو له اقداماتو څخه اندېښمن دي.
اوس هم د مهم خبرونو د لنډیز وار رسیدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی دی. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوري اووه کسان وژل شوي دي. د میدان وردګ پولیس ادعا کوي چې په تیرو څو میاشتو کې له سلو زیات طالبان په پوځي عملیاتو کې وژلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده، خو ده هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پیښه نه شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کارابین سمندرګي په شاوخوا کې د پرتو هیوادونو 12,000 وګړي د ایرما په نوم سمندري طوفان یا هریکان ځپلي. او د کوزوو ولسمشر د ملیشو پخوانی قمندان راموش هاردینای د موظف صدر اعظم په توګه وټاکه.
د ژوند رنگونه
تاسو مونږ را توي
نن می پردل دی
د کوم ځای اوسیدون کای اوس چیرې اوسېږي
اوسې تونګ د المندیم
تاسو کار چې کوي یعنی کارم لری ک ټول ورځ کور کې استي
د شي کې سب کارم نه دی چې دا ټول دنیا پر یو خوا دی زه پر یو خوایم سرمایه نه لرم پیسې نه لرم په دا کور کې ناشتم دلته کې یو شی رالی د څه شی رالی جوړوم او کنه رالی قرار ناشتم بازار کې واس نه لرم بازار کې پیسې نه لرم چې لار سم دکان ور سم کرا کین
دا څه کار دی دا
الله بي سازي اینګری دا دا کسب کسب دی
تاسو خو چې عمل نشئ
عمل عمل لرم
چی عمل
تاریخ عمل لرم
څو کاله کې چې تاریخ موتا دی
د طالبانو په چای چې و پاغه وخت کې موتا تسول
ولی موتا څه مشکل لرم
دا غو مشکل و چې پر ټاګ ناس ولم څوک نو زندگی م خراب و دا غم عبد الله سم دا موتا تسول موتا تسول
کله د غوخت چې تداوی دی وکي چې بیرته خشه
خود تداوی میکړی وای خصه وای وای خصه خوشاله ولم اوس اوس په دغه حال کې بیا نه يم خوشاله چې نو دلته په کور کې زولار سم شپاخانه ته ولار سم دلته می کور وبچان دلته مرسي د لوژ د لاسه دا خو د سې زب بیا نه سم کولای د سې بیا کولای سم چې زما کور ته زما ژوندګي ته هر شی دا راکی هر شی کومک وکي زم کنه کنه ولا کولار سم چې په ګر سره په دا یو فچکاری د دې زما شکیش
او کله کله کنه څوک چې نشه کوي چې درته ون رسیږي بیا غوسام کوي غوسه کوي اولادو ته
بدن مدن ټول وطن دا صورت مراد ګرد خوک سي دا پښې خوک سي چې به نس کوم نه دغه عمل چې نه وکم اباره مې پښې صورت بدن ګرد د خوښ سي درد وکي خوږېږي بره.
اوس څه غوښتنه لرئ، څه ویل لرئ دولت نه چې تاسو باید دغه نشې نه لرې شئ، څرنګ کومک درسره وکړئ، تاسو تداوي یو ځای ته لاړ شئ چې د تداوي مو شي، سم کار وکولی شئ؟
خود یې کولی شو چې په شرط چې موږ په موږ کې ری ووي، په موږ پر موږ باندې رام وکړي، او چې رام نه وکړي بره نو چې دلته بچیان مې وژي، کور مې وژي، نو بیا زه چې شفاخانې ته لاړ شم زه څه وکړم؟ دلته خپل کوچنیان نه سم لیدلی.
کله تللی نه شفاخانې ته؟
یو وخت کې تللی یم، مسافرۍ ته لاړلم مزار کې، په مزار کې مې اتلس ورځې خو ځان بستر کوي، درته چې را ووتلم هغه کیسه و هغه حساب سه.
بس ډېره مننه،
خدای دې باچا.
قدرمن اوریدونکو، په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته.